سلامونه ستړي مشه تاسو موږ خلاصه د رادیو نه اوري واستاسو د رادیو خبرونه څلورش ساعته دوام لري د سهار لشبګو د مخام ترشبګو په لاندې صفونو نه 35 متر او د مخام لشبګو د سهار ترشبګو په منځنۍ صفه 12 پګنوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان 10% وګړي د روغتیا خدماتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه‌شنبه د دغه سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له دریدورو سره مرسته شوې ده. خبر راغلی چې د افغانستان 45 میلیون وګړي تر ډیره په بشري مرستو متکی دي او دا مهال دغه هیواد نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 شپېته روغتیا مرکزونه تړل شوي او روغتیا خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 240 نور روغتیا مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل نومړی نیټې نشتې شپېته زر افغان کډوال له پاکستان استل شوې دي. د سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو د غشمیر راتک د بیا ستنیدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمیر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راړول شوی دي. تورې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14,000 داسې دي چې په زور راستل شوې دي. د طالبانو د کډوالو چارو ځانګړې کمیسون له دغو رستنو شو سره د مرستو خبره کوي خو رستنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او ځینې بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالې مبارزه ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلی مسعود ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېره شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو د ژلو د دوی مکلیزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شو. د ازادي جبهه مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې وزنی حل لار دغه حکومت پر زوال دي. خغلی زیاده څرګندونه د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړي چې د طالبانو ز جپو سره یو ځای شي. د طالبان حکومت روسه د خپل مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی خو وړاندې تر دې ټاله چکړه خوخون کې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا خغلی ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل بللی دی. خغلی ټرمپ د دوشنبه پورس خبر اعلان ته ویل د دریو کسانو لامل په میلیونونو خلک مړه شوې دي. د موري زیاته کړه راځي چې پوتین نومړی کس وګړو خو لاغې وروسته دویم کس بایدن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکی ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکرين د یرغل امر وکړ. ترامپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکرين د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې کې وروسته هغه ترنګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او د روسیې سره خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 9 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې د 9 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زمبابوي او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. لا پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري.
تبقى من ماشي درين سلور كورة في زبورة فتراورة كول مطار شلدير در أماني مفيدا كولي يقول دا ما عزيز كنغي لي مونجة تروسة فوري بدا يقول دا سوسو يا شلو دي مونجة تروسة زرر فرسي بيقدر
باندې بعد کډوالو ستونزې او د چولي ورته کورونه پیدا کیږي او د راهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې برابر سره بشپړه جزئیات ووري. یو ان ډی پی وايي لکه نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولې دي په میلیونونو ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. یا افغان ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات کیږي د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي نور هم منفي تغییرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبرې اترې وکړي. د شې خبرې اترې ده کوم موضوعاتو په اړه دی په دې اړه به هم سره جزئیات ووري نو مطالبه هم شامل تیم غواړم.
در دې شې به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی دا ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی وای دا طالبانو له خوا د خزو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې خزې په افغانستان کې د ماجوان په ګډون خوندي کار کولو ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په غړون د بیلابیلو محدودیتونو لامره د افغانستان اقتصادي ودې ته د زیان خبرداري د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکي دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړي ویلي چې خزې په افغانستان کې د عامه ژوند په غړون خوندي کار کول او ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د دې هیواد په کاري ځواک د خزو ونډه 0% واخ خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ناورینونو سره مخ دی او دغه ناورینونو په ځانګړي ډول خزې ډېرې زیانمنې کړي. که څه هم د یو ان ډی پی په راپور کې راغلي چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه ښځو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړی خو یو شمېر ښځې وایي طالبان پرې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال یې د ښځو چارو په ریاست کې دنده درلوده خو اوس بې دندې شوي او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ځوان کې البته مثبت تغییرات نه راځي نور هم منفي تغییرات راځي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زده کړو په ګډون ښځو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي ورځ تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیوال ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ولې دی وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ناورین لا پراخه شوی او ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زده کړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څېړنه کړې و. ویلي و چې له دې امله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څېړنه کې راغلي و چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی ویلی و د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتیدل کولای شي پراتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان رسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسون کې دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به نور تاثیرات پر خزو څوي؟ زموږ همکار د خزو د حقونو او فعالیتونو د نجونو د زده کړو د کمپاین لغړی اغلی سرکی مایر سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونه د پښتنه کړې
د خویندو د تحصیل له زده کړو نه محرومول د دې دې باندې ډېرې منفي اغیزې کړې دي. هم د دې دې په شخصي لحاظ د دې دې په کسرې دی او په نه ټولن په نه له لحاظ او چېړي موږ وینو چې پنځونو کې یو ډول ناامیدي او یاس پیدا شوی دی، یو نو خفقان پیدا شوی دی چې دا البته ورسته دي خوانځي یو په انتونو دي تړلو نه دي د پوجود کې دا شی حضور کړای دی. بلدا چې د دې یو نو اوقته د دې په وجود کې پیدا شوی دی، نو د دې خپل ځان نه کړکلې ریسکه چې د دې لپاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی خزي یا جنې دي په دې باندې د خوندې تړل شي دي. بلدا چې دا یو قهر او غصه د نارینه په مقابل کې د دې په وجود کې پیدا شوی دی، او هغه د دې لپاره چې دوی په دې باندې پیږي چې دا نارینه دي چې په دې باندې دغه محدودیتونه ذکر دی او دی دی درس او تکړه نه محروم کړی دی، نه دی دی په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چالبته موږ تاسو یو څومره د لارینونو کې هم دا څه ولیدل انجونه په د خپل مفهمه او نامعلومه راتلونکي په اړه اندېښنه لري، او دا پر حق ده. او په دې اله دوی په کارات د خپل کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیوال ټولنې نه مرسته غواړي، او دوی دې دا غوښتنه کوي چې دوی دې په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاص شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبي ته چې دوی په باندې منفي اغیز کړی دی. موږ تاسو د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیر چلن چې د دې سره کېږي دا د دې لپاره دردون کېدا او په ټولنه کې د دې په رول باندې منفي اغیز کړی دی. موږ وینو چې د خويندو حضور په ټولنه کې ورو مخ په کمیدو ده، او دا یو ناورین دی د افغانستان د راتلونکي لپاره، ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هر ټولنې د نیمه برخه د خصوصي جوړه دا خزه د اس په اصل کې د پرمختګ لپاره د کال پر پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخصل شي چې هم وطن خیره شي، هم سوله پکې تل پاتې شي، او هغه خزه چې زده کړې کړي وسی تبیده چې هغه زده کړې اولاد روزي، او دا به د افغانستان د راتلونکو لپاره مثبت اغیز ولري. او کله چې خويندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي، نو تبیده چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډیر ده. اما خبره دا چې یو ان ٹی پی یا ملګر ملتونه چې دا پینځوش کال یا شل کال په افغانستان کې حضور لري، دوی دې د خويندو لپاره غو ملموس کار چې کړای دغه څه شي دا دوی دې اواز وی اواز موږ ته احصایي راکړي. احصایو ته موږ اړتیا نه لرو، موږ په دسمه کې په حقایق باندې پیګو. افغانستان یو میلیارد تاوان رسیږي، موږ په دې باندې پیګو چې موږ اقتصاد ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنه کیږي، خويندې د جګړو لپاره د پینځه تر کلونو جګړو لپاره چې یو ناورین دی، خويندې کونډې دي، یتیمانې په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه په باندې وځي شوی دي، نو دې سره باید سړی هڅه وکړي چې د خويندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکا مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو او دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل را سره شریک کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوې وای د کورونا کرایي د کرای کورونه لکه مخسر مختی او زیاتوی چې کرای هم دو چنده لوړ شوې دي. دوی زادر رادیو ته ویل بیروزګار دی او نه پوهیږي د لوړو کرایو ترڅنګ د برېښنا بلونه او د نګښتونه څنګه پرې کړي. پورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسولین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تیزیدو سره د کورونو کرای لوړ شوې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو د پروسی ل غړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې پورستیو کې دی هیوادونه افغانستان ته ستانه شوی وای دوی سرپنا نه لري او دا چې د کرایي کورونو به هم خور لوړ شي وي. ل پاکستان تازه ستون شوی احمد عمر ازادي رادیو ته وویل چې په ډیر ستون ځای په 5000 افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړي. ایران استون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وای څلور کالې په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي لورته ستونزې سره ټکوي.
پدی ورځو کې هیڅ کرایي کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا همشي کرایي دوه برابر زیات وي. دیوی خونی 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند مرګ به تر را دی.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزیدو سره د کورونو کرایې څو برابر لوړې شوې. د کابل په کوله لپښت سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي رادیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړی. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 تر رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 25000 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړه شوې ده.
په ننګرهار کې د یوې رهنما مسول رفیق ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شوی او د ډېرې دلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو له خاوندانو غوښتي چې له راستنو شوي افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیه کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدو لامل په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډي پی ای اژانس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو علي کمشنري په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې پاکستان له دې هیواده 120000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر دسمبر اله 1,200,000 ډېر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډېر شمېر راستنو شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوس مهال د خوړو سرپناه لکه مخ سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
تا امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ. او د فرانس پریس خبري اژانس په وینا ښاغلی ټرمپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکي د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ټرمپ د اپریل 14 د تور پورې کړ او نږدې شپږونی مخکې تر دې پاسپینې مړی کې له ښاغلي زلنسکي سره خبري اړولې وي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل دا دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین نومړی کس وګڼو، خو راځئ چې بایډن دویم کړو چې هیڅ نظر یې نه لره، او بیا زلنسکي. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر ورکړ. ټرمپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګل شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمینه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکي شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چی برنورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبريالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غوغوندو هر کلی ته چمتو دي چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه تر لاسه شي. تا جانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکرات او حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیشي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون ل خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لمړی پړاو خبري د شنبې پورست په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشیر د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلي دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړي چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلې دو مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې هغه غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې ایران به هیڅ کله اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لری کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دي چې چرته ایران کومې موافقه ته ونرسي شي د اسرائیل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یو بم لپاره یورانیم غني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه
تاسو زموږه کلاساده رادیو نه اوري او ستاسو د رادیو خبرونه چلوي ساته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په دندو چپوند نه 35 متر او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي اوس هم بیرته افغانستان ته راستنېږو. وروسته له هغې چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدونه زیات کړي دي. هغه له حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تیار تا لخپل پلویانو سره پلی دوکاتو هم قیدات وزه کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خواله رسنیو یو مکتوب خپور سو، د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اغسر مخالف دی اغه رقم اقدام نه غوړي تر سره کی او په دې ویره لري که څوک دا ژغ اوچت کی دا کې دشي ټول عوام همدا غښتنی ولري او په دې باندې فشار راسي.
نو موري زیاته کړه چې د طالبانو د بیا وکمنې دوه رهسي تر اوسه د د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنځ پر لیدو کتو شخصي مجالس او فعالیتونو او حتی په خبره پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړي دي. ښاغلی حکمتیار داسې وخت دا ایداوي مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خپور کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي، نیولو، بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتري تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نوې وستلی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنی دوه وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د وری په شپاړسمه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني کړي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنن کې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د پریخودو او یای د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړی. له دې جالې د سیاسي چارو په سمي یوسف سي ازادي راډیو ته وویل
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم را تنگوي، خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستان فرار وکړي. کنه دا ډول اشخاص به احترامي ورته کول له کوره ویستل دا د افغانستان د خلکو د دود او دستورو د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبانو وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلاوی احترامات مکبل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلسته هله د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سود نن ورځی لوست یو ولسم لوست نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوست په پښو شو کی به له خپل زړه سره خپل کتاب کتابچا او کلمه ورډری تر سو کولی سي د نن ورځی د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانو سره نوکې کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمې نه پیل به تر شلمې سپی پرې هم چې نن قدر منو کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي هداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لارې چارې دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وچاو او دقت په هیله یم خوشو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موضوع تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښ اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې موضوع تاسو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښ په حق له د کرنی لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنی جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښ د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې تاسو ټول کډر من ځکون کول لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ. کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږئ یو ځل به هم هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه ځکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه ځکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي او ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه ځکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به دوی کمی تللی. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوې ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې قسم په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورسنې سي ارتیاوي د دې لارې څخه پرکړي. موږ ویلې چې درنوز د کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخه خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوي له دې څخه پر کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلې سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګان او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې نن د دې درسان کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سروي ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې هم دغه د ژوند اړتیاوي دي د دغه سروي او د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې سرنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو درته ده. همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښ چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښ لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښ چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوړلې ده چې سروي د تولیداتو ارزښ د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې وسخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې د زموږ راستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمیر محصولات چې درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده. او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې له دې عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پر کولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرامو کیلوګرامو اټکل سوي دي د کورنی سرچینې چمتو کړې دي. او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي مېسره للی او د اوبو کمښت مېسره للی. په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د وړینې لامل وګرځي ستلا او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې تر څنګ کلرمنو ځکونکو د کورنیو سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو سروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنی سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو ځکونکو غواګانې شامل دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوتري دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی. چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدید رونه ځکون کو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغه برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله مجبور تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مجبور تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او وشان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي. او دغه مالداري چې د زمر پکران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګ کډر منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل بلنه، بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل شهر کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنو درمننه و یا هم د سرویو درمننه او د هغه علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1320 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو او وژن کې ناروغي مېستراله چې د دې وژن کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېز څخه بلاړل چې وګورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1450 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1450 مریض کال کې یې شمیر شپږستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ د مرونه وګللی ز کوونکو د اصلي مالداري د سرغوی د محصولاتو د زیات مهم ټکی چې مراوتاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید مراوتاسو په نظر کې ونیسو کچېری اصلي مالداري مراوتاسو سرته رسو نو کوم مهم ټکی دي چې باید مراوتاسو زده اوسئ. د هغو جملو څخه لمرنې چې د پرا اندازې واشه چمتو کول دي، یعنی مراوتاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واشه یا هم مشپشتي ورته وساتو او هم چې د دې تر څنګ د وی یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی کوم ډول خوراک، یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې د دې ته خوړه برابر سي او هم چې نن د دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید مراقبت سو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو. کوم ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت ووسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ ووسی، رنگارنګ حیوانات باید مستراول سي او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کثیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیوانات د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سم توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي و پیښنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلې شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر سیویل لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دی لوړی لړۍ چې نو ژوري او شګلینې لمنې لري چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوی ده چې جغرافي ارزښت له لنبهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش ډوله پیژندل شوی دي او و ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې په افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم ستا چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللی دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو ځکه کو تر دې د پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدر مون ځکه کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي. شو وخت اعلی په مات
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل علی زکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرع خاص پیمانه د ولسم ټولګي جغرافیه مسمن بهم لوسته هله د شتاس ټول قدر من اوګل علی زکون کی برتر او غجر صحت مند او سجه د صحه جمع مو پتن می تر نو زکون کو د چز مرسته سو د جغرافیه مسمن بهم لوستي نو هله د چری تیری ورز لوسترم بم په پراو در د کیک ټاور سره زکړو او سجه نو لوسته امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چز استاس د نن ورز نو لوست پیل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړي. خو جواب للی زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم ویدي سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کبو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دي. دغه کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې ده په دغه کښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسرنی څخه 6000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنوز د کونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړه سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنوز د کونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغې وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه صحه کې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه مایسته راغلله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپله د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ام سره وه چې د امو سیند د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل یې ضروري وګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې قدرمنو زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1903 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې ورده سوله، یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې. نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شوو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې. نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کشه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په د ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1889 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کشه ومنله او په دې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کشه ټاکل شوی وي چې دغه سرحدي کشه په خپل د فامیر سرحدي کشه په نامه سره یادیږي. همچنان درنو ځکونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سین، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځترالل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځترالل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځمې سیمې تر ولکې لاندې رالل، د افغانستان ځمې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ وله چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش وله چې خپل 15 کسیز ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا شول او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل شو چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکونکو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات ځپول شوی دی. سو ځل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. او رسه د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت پکړه تر څو خپلواکۍ واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هر یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم ترولکې لاندې وو، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وو کله به د ایران د حکومت په واک کې وو. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړ او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ځې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند وزیر پرینټریک په نامه سره یو شخص وو چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو خو په دې کی کومه غوسه پریکړه ونه شو خو بل اخره په 1400 هجری مریض کال کې د ترکیه دولت خاصخه یو منګرزټوب غشتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې پهر الدین التایی نومیده نو دغه ډیر زیات فکر او غور سره ورسته یې خپل پریکړه واورول چې د افغانستان وې دي سرحد د پهری د کرښه په نامه سریات کړ او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکه پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځ سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو له شته معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه درې پوښتنې دي چې هر پوښتنه په خپل کتابچو کې نوٹ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړئ. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړئ. دریم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړئ. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه کوئ لیکي په خپل کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځ لوس په همدې بین پای ته رسیدلی شو وخت لا پما. Thank you.
دی لکه شکر زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے می پریدی یوان دوانا سفلے می پریدی یوان دوانا لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری